نشی له عمل د خپل اولادونو لپاره یو خپلار نسوم
چوی دی وهله نزان خلی نشته امباله ولې نو کار وخت څنګه وکی
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې اسلم ولی له خپل میرمنې څخه د کسات اخستلو په لټه کې ده
زما ژوند دی ولی راته پاک څومره دوی د دښمنۍ دی ولی را سره وکړه اما خو ستا خدمتونه کول
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول سول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي او د ایران د بندر عباس له لارې د هندوستان ګجرات ایالت ته قاچاق کړل شوي وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولی، نو د نشه یي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه یي مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشه یي مواد نیولي دي. دوی وایي چې دا مواد شوکان په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټې ښودل شوي وه. د هندوستان د ګجرات ایالت د کورنیو چارو وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډ امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وه.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروین نیولی او په دې توګه دوه ایرانیانو په ګډون 9 نفره هم نیول شوي دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوي ښیي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. که څه هم پخوانی حکومت به هره میاشت د 3 ټنو نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو تر دې مهاله د نشه یي موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډېره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، کولای شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې تر څنګ که ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
که څه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډیره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي.
آیا پوهیدل است چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، په خپله میرمنه باندې تاوان دی. دی د کور وسایل خرڅوي د کور اسباب خرڅوي د غژن خرابوي نو دا خو هغه معقول لارې دي چې خزه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له نظام خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره دې د ناروغانو په ډول چلند وسی او د درملنې زمينه دې ورته برابر شي. جنو معتادین آزادی رادیو ته وویل څرنګه چې اوس په خارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم شوي دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشه پرېږدي، خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورسي د دې مرکزونو کارکوونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته حاضر شوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بستري کولی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خانې او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشه یي مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشه یي موادو نه رسېدل دوی اړ کړي چې په خپله خوښه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستري کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله فضل حق په نومونو دوو معتادینو آزادۍ راډیو ویل طالبان دوی وهي او په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بستري کوي.
مهارت اسلامي چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې وارسو په تحویل مو نه نیسي، زه هم ولې مو نه چې وایه زه ډېر دغه عملیه هم ورغلی وایي موږ یاره بودجه د خرڅي نه لرو چې وار یې کړو ولې یې نه لرست وایي در مخه چې و او چا کومه کوئ اوس یې موږ نه لرو د یوه نفر خرڅي موږ نه لرو یاره نفر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکه په لاس کې وروره تلاشي مو کیاشه چې راڅخه ګرد واخ یا ته ور ورته کې بالا یو څه شیش کې مو هم خیر کې وایزی بلار څخ خپل کور وته
مسله سابق
لکه په خوا چې په بازار کې نشئی مواد ډیرو اوس نشته موږ خوشاله یو او لنوي دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورونکي او نشئی موادو ځایونه ورک کړي
دولت جدید ګم کنه.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څه د پاسه اتیا مرکزونو مالي ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بستري کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همه تحول به وجود آماده
لکومی ورځی راهیس چې په افغانستان کې بدلون راغلی په مجموع کې د صحی خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بستري کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستري کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا رو نداریم کنم ما برای فیلن همه قدر ظرفیت داریم.
دو معتادین و درملن خدمات پا دست حال که کمی گیچی دو ملگر و ملتون و سازمان پا خپل تازه را پول گی بیری چی پا افغانستان که بی سرپنا معتادین دیر شوی او لهم رستندوی ادارو سخی غوختی چی لروختی مرکزون سر دم رست للار دی ایتیاد در دیلی دو مخونی سی.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نه شي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې لارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
د انډیوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بېجایه ګرځېدات څخه، له بېجایه مجلسو څخه، او له بېجایه ناستې ولاړ څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بېجایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار و کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډیوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې. ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړي، په ټولنه کې ممکن کېږي، خلک درڅخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په اروپي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسو باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تاله مرګري څخه پیژني چې ته نشه یې او که فعال سړی یې.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنې که څوک له نشه یې په نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشه څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لتران هغه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته وي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک په نشه اخته وي، هغه غلا کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید ده ته دا ټول شیان ورپه ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قریبانو څخه، او له ښو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قریبان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي چې مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قیمت ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي. او که چیرې هغه یو فعاله او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار و کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید ملګری د هغه مخکنی مثلا چې دی په نشه موادو اخته و، له کورنۍ لرې و، له قریبانو لرې و، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان وریاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نه سي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، د دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته سي، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې سي. او بل باید خپل ملګری باید ده ته دا زمینه برابره کړي چې دا یو جای مصروف کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې سي، مثلا په کلي کې دورې دورې ګرځي، هغسې په مخار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د دغت له وجې بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل چې ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په دنشه اخته کس باندې یو څوک دغه کس په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم درته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدې، که ته چیرې جوړ سې، که مو په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص پر کمند کار کول، نو دغه انډیوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری دته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډیوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډیوال هر خبره یو انډیوال مني، لکه څنګه چې په نشاخته کوي دغه سی په نشې څخه د خلاصون په دپارم د غمره مثبت تاثیر لري. خمرګره د علاج په بهیر کې مثلا د پښتنه کول شي، د مراقبت کول شي، د دغه سی د تسکین خبره وکي او د داسې روحیه ورکي او یو داسې فکر ورکي چې ته بیا راوځي، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشي وي، دی وڅاري او بل د دغه کورنۍ چې اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي، او بله باید هغه حالات وڅارل شي چې هغه مثلا کومې خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خپه ده یا څنګه، مثلا دغسې په روحي لحاظ هم باید تشویق وي دې ته چې ته جوړېږي، نور انشاءالله مشکلات نشته، او په داسې شیانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې زما کورنۍ به څه کوي، زما اړتیاوې به څنګه وي. نو دا شیان د علاج بهیر کې یو مرګری ډېر زیات تاثیر لري.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت 15 کلن جمشید له 1200 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې پخوا ښه تکړه خټګر و او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال له لارې د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه او ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما د نشې نه 2 کاله کېږي. دا چې مونږ مسکوله داسې به مسکوله چای شي دپاره ایشي دپاره، بس مونږ په دې پوه نه وو چې دې کې به اخته شو. مونږ دا سګرت پر شانتې ده، یعنی چې ومهل به مو کې هم نه وله هېڅ خبره نشته، بس ورو په کې اخته شو، عادت شو، هم داسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اروشته یو اخته لګی وهوي ګلکار یې مزه خپله د بنیاد نه ونیسه تر سره پورې، سنګکاری، خشکاری، پلاستر، کاشي، مزایی د تغم کارونه وکول. یو دوه درې کاله م کار وشو کولی، هغې نه بعد کار وغورځېدم. سړی خو د کار اصل چې وباسي، د پوډر وباسي، د نور نشې خو نه وباسي، دا خو بنیاد سړي خرابوي. کیوی دې وهله نو ځان سړی نشي سنبالولی چې ځان سنبال کړي، نو کار به څنګه وکړي؟ دا لکه تیزه غوندې ده، تیزه په کالي باندې واچوه، هغه سوری کی د منځه وړي، سړی وخت شی د پوډر مخې ته. داسې وخت راغی چې ښځه مې رانه طلاق غوښته، لاړو ولایت ته او ځای ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده، 15 کاله کېږي چې نیم تللی کور ته، نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده، خو دونه خبر یمه چې دوه اوخې ملي هغوی بهر ملک دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلېږي. خدای قهرب جان ازل چی شی د عمل کی اخته کیه، مونږ چې اخته شی مونږ خامخ کوم غلطی شی وی کوم سوه شی، خدای پاک دغه کار کوم نیولی. خلک ماته بد وې رد وې چې دا څنګه بی غیرت او چې دا عمل وکړو، خپل خزه او اولادونه نتیج ولاړ، یعنی یو خپلار و نشو ما چې په دې سر و درې کوم وجزه خپه يم چې ولی هم نشو کولی چې یو خپلار شما چې اولادونه ته مې تحصیل ته ورسو. آیا او اولاد چې د پلار باندې حق لري چې تحصیل پې وکړي، ادب ورته، تربیه، تعلیم، هر څه ورته برابر کړي، کور ورته جوړ کړي، آینده ورته جوړ کړي. 10 کاله مخکې، یعنی 2 کالان ومه، 3 کالان ومه، ښه په زلمیتوب کې ومه، ښه کارونه به مې کولی شو، او دغه عمل ته چې راغورځېدلی یم، هغه کار چې مخکې به م کولی اوس نشم کولی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو،
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گاڈا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا یمین چا کوئی؟
تا چه غالی چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نه موتاد ایگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟ دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اسلم ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې له خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلم به څنګه له خپلې میرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم. اما خای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دا دی راغلم. څه دی ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه. داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
ما ته خو زهر وي، مانته خو اسان دی اسان. اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شو. پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي. د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دې کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. وایم څنګه ما ته پوډر راپیدا کړه؟ ګڼه بولته کېم دې وباسم.
زه پوډر له کومه کړمه؟ زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې زما پوډر نشته غورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
دې کور مشنه اوس نه شوې؟ اوس مې نه شاره وکړمه.
سر دین تڑلے په سر مې درد دی، پزه او دماغ مې باندې دښتیا. تا ویل له ښاره د پاسې نسوار درته راوړم. څنګه سو نسوار دې راوړل؟
واخله
سړیه، د پاسې نسوار خو ما لیدلي دي. د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی. دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي.
دا خاص ناسي نسوار دي، دا هر ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کړه، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کړه.
سمه ده.
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګس یې.
هو ډاکټر صاحب همداسې یم، خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب، میړه مې پوړلی دی، پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه، خو اوس نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي. بس یوازې ده ته معلوم دي، او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی؟ زه پوډري شوې یم، ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي، نو بیا څنګه پوډري شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په ارامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې. ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډري شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و، زما ژوند دې ولې را تباه کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول، او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي. ته څنګه میړه یې، زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.